د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د مازدیګر تر څلور بجو د ازادي رادیو په دې 2 ساعته پروګرام کې د ازادي په څپو کې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې د سولې، د بین الافغاني خبرو، د نوې مرحلې د پایل په اړه بحثونه لرو. په څو شیبو کې د خبرونې قربانه استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپانن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه د معترضانو پر وړاندې د پوز د ځپونکو اقداماتو له کبله بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په هکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
په همدې حال کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو ادعا کوي چې په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې 240 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د 203 تندر قلوردو ویان امل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوسو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونه یې پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته وویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړۍ جوپه 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دای څمو د مخکې د افغانستان څلويخت ډوله وچه میوه کاناډا ته هم صادره شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان پاوز له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه غوښتي دي چې له کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا لپاره یو هڅه بللې ده. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل آستریان په یو بیان کې چنن خپور شویلي له پاشینیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوال پاوز د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشینیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړی. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پلازمینې ایروان په مرکز کې د اعتراض لپاره راټول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشینیان پر ضد له زوره کار واخلي کنه. د فیسبوک ادارې د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستګرام له اوسه بند شوی. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د میانمار د کودتا لپاره له ټول جریانات چې مرګونه تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وی د متحدو ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین له لوري وي، خو دی وایي چې روسیا هم یو ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیا غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیاوړی کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد جانسن